دلیل ایشی است که آتیزم تا هنوز که هنوز است درمان نداره. ما به دو مورد پناه میبریم: یک، توانبخشی کودکان، و دوم، آموزش اختصاصی و سپیشل ایجوکیشنی کودکان. یعنی ما اگر بحث درمان را هم مطرح میکنیم، در یکی دو مورد کودکان مطرح میکنیم که یکی همو بحث رفتاریشان است که ما با ABA و درمان ABA میپردازیم، بعضن هم CBT که وقتی کلان میباشه، وقتی که افسردگی و استراب پیدا میکنه، چون کودکان آتیزم که بزرگ میشه، جوان و نوجوان میشه، افسردگی و استراب هم کتش به اصطلاح زمیمه میشه یا تشخیص افتراقی میشه. بحث دوم گفتار درمانی است. یعنی وقتی که ما اگر بحث درمان را هم مطرح میکنیم، ما سپیچ تراپی یا همان گفتار درمانی میکنیم. یعنی بحث اوتیزم به جدا، ما دین جمعی رفتار و گفتارشان به عنوان یک درمانگر درمان میکنیم. و یکی هم کار درمانی است که ما با توسط بعض مهارت ها هماهنگی و توانایی هایشان که داره و ما به او توانایی ها امکانات و فرصت ها و از نظر مسلکی کمک میکنیم و او هنر و تواناییشان رو بالا میبریم.
محترم شرف‌الدین نظیمی روانشناس جهان، سپاس از حضورتان در برنامه، ممنون وقتتان.
کرمادان نظیمی صاحب، ستاسو معلومات څخه ډیر مننه.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږنیمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ.
د بوالستینا د خبرونې ډیرو قدرمنو لیدونکو، د تینیسی په ایالت کې و امیدوارو میرمنو ته د صدق اجازه نسته. دا چې دا روښانه ده چې په تینیسی ایالت کې که یو ښځه امیندواره سي، په متحده ایالاتو کې د نورو میندو په پرتله د لویو خنډونو سره مخامخ کیږي. نور تفصیل د EP په رپورټ کې وګوري.
دا دقیقه معلومه نده چه تنسی ایالت که څومره میندې د سخت عمل د سهولت نه لرلو کبله ماشومان زیږولی دي. خدا معلومه ده چه لکومه ورځ چه تنسی ایالت که یوه میرمن امیدواره شي، هغه د سخت و ستونزو سره مخامخ ده. د زیږون د وخت مشکلات د صحتمند ماشوم په اړه اندېښنی او نور اوسط امریکایي میندو په نسبت د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د امریکا هغو ایالتونو کې چې سخت جنین پکې منه دی، تنسی ایالت کې هم مور او ماشوم د ډیرو سختیو ښکار دي. د زیږون په اړه او هغو نه پس د لازمو خوړو امکانات هم ورته د نورو ایالتونو په څیر نه دي میاثر.
دا کوم ښار چې موږ اوسیږو، دلته یوازې په یو نفر کور نه چلیږي. یوازې یوه مور نشي کولای چې ټول ضرورتونه پوره کړي. دلته طبي مرستې نشته او مور او ماشوم د سختو ستونزو سره مخ وي.
انیکا چلاس وایي چې د هغې یو وړوکي ماشوم ته یو څه کومک ورکول کیږي او هم هغې کار روان دی.
زما ماشوم یوازې $28 د میاشتې کومک اخلي چې یوازې میوه او سبزی ورباندې اخیستی شو، نه شیدې اخیستی شو او نه جوس او نه نور څه.
انیکا چلس دا اندېښنه لري که دا کومکونه بند شول نو ژوند به ډیر سخت شي.
زمونږ په یو اشتیالت کې سروینه دا معلومه شوې ده، چیرته چې د سخت جنین په اړه سخت قانون عملي کیږي، هلته بیا د مور او ماشوم سره مرستې هم کمی وي، چې په نتیجه کې ټوله کورنۍ د سختو ستونزو سره مخ کیږي.
په تنسی ایالت او نور ایالتونو کې چیرته چې سخت جنین د قانون له مخې منع دي، هلته جمهوري غوښتونکي مشران وایي چې دوی د مور او ماشوم لپاره مرستې زیاتې کړي دي. د ایالت کې مستحقو کورنیو سره هم
د مثال په توګه تنسی ایالت د طبي مرستو دپاره بودجه نه وه اخیستې. دوی د ماشومانو سره د خوړو د مرستو پروګرام ډیر فعاله برخه نه اخلي، نو د میندوارو میندو او نوو زیږیدلو ماشومانو سره د مرستو وضعیت هم ښه نه دی.
ډاکټر مارکس جکسن تنسی ایالت کې ماشومانو لپاره د ډایرو د پروګرام سره همکاري کوي.
مونږ زیاتره د زیات عمر خلکو سره د ډایپر مرسته کوله. اوس مو دغه پروګرام نو زیږیدلو ماشومانو د میندو سره پیل کړی دی.
انیک چالاس او نور میندې د تنسی په ایالت کې د ډیرو اندېښنو سره ژوند کوي، چیرې چې دوی سره ابتدایي مرستې زیاتې نشي نو دوی به لا سخت ژوند ولري. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
شما بیننده برنامه بوالی سینا صدای امریکا هستن. بینندگان عزیز، روند ولادت یک روند عادی و معمولی نه تنها که بر مادر نیست، بلکه بر طفل که به دنیا میآید هم نیست. اگر ولادت یک طفل در موجودیت یک قابله مسلکی و یک نرس مسلکی صورت نگیره، میتونه که مادر و طفل هر دوشان با مشکلات زیاده مواجه شوند. یکی از بیماری هایی که میتونه در زمان ولادت دامنگیر مادر شوه او فیستول های ولادی است. فیستول های ولادی چی است؟ چه مشکلات را ایجاد میکنه؟ اگر تداوی نشه میتونه چقدر زیاد امیروند بارداری یک مادر با خطر مواجه شوه بسازه؟ موضوع صحبت ماست با محترمه دکتر سب سمیرا یفتلی، متخصص نسای ولادی و استاد پیشین دانشگاه طب کابل، که همین اکنون شما در صفحات تلویزیون هایتان میبینن. دکتر سب یفتلی، سلام و خدمت شما و برنامه خوش آمدید.
محترم ډاکټر صاحب سمیرا یفتلی، تاسو خبرونه ته ډیر شرف لاس. لکه څنګه چې زما همکار هم وویل، نو کراسو ودی مسلې ته چې فستول څه شی دی او لاملونه یې څه دی؟
تشکر. فیستول های ولادی از جمله یعنی صدمات بسیار جدی و از جمله پرابلم های خیلی معمول دوران ولادت تشکیل میده، که البته قرار آمار ارقامی که وجود داره در سطح دنیا بسیار زیاد است، مخصوصا در کشورهای رو به انکشاف و مخصوصا در افغانستان. یعنی در کشور مثل افغانستان آمار ارقامش خیلی بالا بوده و تعداد زیاد خانم هایی بودند که با مواجه شدن به این پرابلم، یعنی با مشکلات جدی مواجه شدن. که وقتی که وجود خانم ها از نظر ساختار قسم است که می کانالی که وظیفه تولد طفل به عهده داره، یعنی طفل از کانال باید عبور بکنه و طفل تولد شوه، او در وسط قرار می گیره و در مقابل از او دو کانال دیگه که یکی در قسمت پیشرو یا در قسمت قدام کانالی که مربوط سیستم بولی یا سیستم ادراری میشه، که مثانه است و حلیل است و پایین تر از او جای ادرار را بیرون خارج میکنه، و در عقب هم ساختار دیگه به نام رکتوم است که او ساختار در حقیقت همی قسمت های نهایی آخری سیستم هضمی است که مواد غایطه به بیرون از اونجا اترام میشه. اینال این فیستولا چی هست؟ در حقیقت عبارت است از یک ساختار غیر نرمال است، یک سوراخ است که ایجاد میشه بین همی کانال ولادت و ایصلا یا معبل میگیم ما، و که بین ازی و بین در پیشروی در بین ای و مثانه که ادرار به شکل دوامدار و همیشگی خارج شده میره، و در پشت سر هم در قسمت کانالی که با او مجاورت داره همی کانال ولادی رکتوم است یا جایی است که مواد غایطه از خارج میشه. پس فکر کنین وقتی که این سوراخ بین این دو کانال ایجاد میشه، مواد غایطه و یا ادرار امکان داره این هر کدام از این فیستول ها در هر قسمت از این که ایجاد شود و شکل دوامدار و همیشگی از کانال ولادی خارج میشه. این مسئله بسیار جدی صحی و اجتماعی را برای یک خانم تشکیل میده.
ممنون دکتر سب سمیرا یفتلی. تظاهرات کلینیکی فیستول ها کدام ها هستند؟
فیستول های ولادی، البته فیستول خوب میتونه در قسمت های مختلف وضعیت یک انسان باشه، ولی ما زیاد فوکس ما بالای سیستم فیستول های ولادی هست، یعنی فیستول هایی که در اثر صدمات یا به اصطلاح همون مشکلات زمان ولادت ایجاد میشه. خب وقتی که واضح از دیگه وقت بیشتر کم توضیح دادم، وقتی که نمی مجرا یا یک سوراخ بین سیستم و دو کانال یا سه کانالی که در مجاورت هم قرار دارن ایجاد میشه، یکی از گپای بسیار عمده که پیش از این خانم ها ایجاد میشه واضح از دیگه اجرای غیر نرمال یا غیر اختیاری مواد غایطه است. اگر در این فستول قسمت پشت سر ایجاد شود، یعنی بین کانال ولادت و همچنان بین رکتوم ایجاد شود، واضح است دیگه اونجا جریان غیر اختیاری مواد غایطه به شکل دوامدار بدون از اینکه مثلا مسئله در ایجاد چی باشه، به اصطلاح در حاکم باشه یا فرمان روا باشه، مواد غایطه به شکل غیر اختیاری خارج شده میره. مثلا مریض نمیتونه تسلط بالای خارج شدن گاز داشته باشه. مدعی هم یکی از مشکلات دیگه است که بعض اوقات نمی مسئله هایی که اقتدار داره به خاطر خارج ساختن مواد غایطه و یا خارج سودن گاز، این نمی خودش به اصطلاح پاره میشه یا یک صدمه شدید میبینه که دیگه این نمی مسئله فعالیت کرده نمیتونه، مریض ات یک مشکل می داشته باشه. و بعض اوقات دیگه است که نمی پارگی یا به اصطلاح می سوراخی که ایجاد میشه یا فوهی که ایجاد میشه بین کانال ولادی و بین مثانه میباشه دیگه. اینجا است که باز ادرار مریض دیگه شب و روز مخصوصا از طرف شب بیشتر دیگه متو به شکل دوامدار خارج شده میره که خود از این باعث تخریشات دوامدار ناحیه تناسلی میشه، باعث انتانات بسیار جدی سیستم بولی پیش از این خانم ها میشه. و از طرف دیگه مشکل جدی دیگه که پیش از این مریض ها ایجاد میشه ایزولیشن به اصطلاح یا منزوی شدن از اجتماع هست. اکثریت از خانم ها بیچاره ها از شدت از اینکه مثلا به متواتر یک بوی یک تعفن در نظر اینا وجود می داشته باشه، خب شما می فهمین دیگه وقتی که یک جریان غیر اختیاری و به اصطلاح دوامدار ادرار و یا مواد غایطه وجود داشته باشه، این خودش باعث میشه که مادر نتونه مثلا با وجود تمام تلاش هایی به خاطر حفظ صحت خود کنه، باز هم نمیتونه از این بویی که وجود می داشته باشه رهایی پیدا کنه. تخریشات دوامدار وجود داره، مثلا حتی باعث با وجود آمدن زخم ها میشه در ناحیه تناسلی. و آهسته آهسته مادرها چی میشن؟ این مادرها باعث میشه که مایات کمتر بگیرن، میترسن از اینکه مثلا ادرارشون بیشتر شه، مواد غذایی نمیگیرن که مثلا اینا به اصطلاح از خارج شدن مواد غایطه ترس و هراس دارن. آهسته آهسته با فقدان مواد غذایی مواجه میشن و از خود معمل نوتریشن یا سوی تغذیه یک از مشکلات جدی است که خانم ها را تهدید میکنه. و از طرف دیگه اینا مایات کم میگیرن چون میخواین که نمی ادرار جریانش به این شکل قطع کنن، پس باعث از این میشه که دیهایدری باشن. اکثرا از دیهایدریشن مشکلاتی که یا از کمبود مایات مشکلات پیش انسان ها مخصوصا مادرها میتونه ایجاد شوه او پیشان ایجاد شده میره. آهسته آهسته مشکلات کلیه ها یا گرده ها پیش از اینا ایجاد میشه چون اینا مایات نمیگیرن، چون شما میفهمیم که کلیه ها باید به خاطر به اصطلاح فیلتریشن روزمره خود به یک مقدار مایات ضرورت دارن. وقتی که این مایات ای خانم ها کم استفاده میکنن از ترس از اینکه ادرار کمتر داشته باشن، از ترس از اینکه بوی کمتر در وجودشان تولید شود، از ترس از اینکه می تخریش کمتر شود، و استوازی است که آهسته آهسته زمینه را بر تشکل سگ های گرده و سگ های کلیوی ایجاد میکنه و آهسته آهسته طرف حتی به طرف عدم کفایی گرده میرن. یعنی مشکلات بسیار جدی میتونه که در پیش از این خانم ها ایجاد شود. یکی از مشکلات بسیار اساسی دیگه ایره که ما زیاد در وقت شده پیش خانمایی که مصاب فیستولای ولادی بوده دیدیم، یک چیز یک مشکل به نام درافوت است که چه این مشکل چی میشه از اثر صدمه نمی یا پارگی که در این ناحیه رخ میده و بعض اوقات اعصاب در این ناحیه اطراف سفلی یا پاها را صدمه میزنه که اکثرا یک مشکلات عدم کفایه حرکی و به اصطلاح ایسی پاها در نسل خانم ایجاد میشه. این پاها خود نمیتونن درست حرکت بدن، درست مثلا نیستش باشه دیگه. ای هم از جمله مشکلات هست که میتونه پیش از خانم ها وجود داشته باشه.
محترمه دکتر صاحب سمیرا یفتلی، متخصص نسای ولادی و استاد پیشین دانشگاه طب کابل، جهان سپاس از حضور گرمتان در برنامه.
دیر من است از معلومات سخه کور مادن دکتر صاحب.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
او ده هم ده دیخ پروانی یو مرکه ده نقرس ناروغی چده آراز و علایمه چده او مخنیوه باید چنگوسی
ډاکټر صاحب که تاسو لطف وکړئ او زموږ لیدونکو ته ووایاست چې د نقرس ناروغي یعنی څه او لعملونه یې کوم دي.
نقرس هغه طبي کلمه ګاوت ده، یو نوع د مفصلو مریضي ده، بیا هم د طبي کلمه ارترایټس ګروپ کې راځي او داسې مریضي ده چې په مفصل کې دفتن درد پیدا کیږي، پړسو پیدا کیږي او سرواله پیدا کیږي. او دلیل هم په وینه کې یو نوع کیمیاوي ماده ده په نام د یوریک اسید چې هغه ته اصلي اندازې نه ډېر شي بیا نو دا ماده په ځینې مفصلو کې خصوصا هغه مفصلونه چې لږ یخ ویل کېدې پخې په دغه ځای کې رسوب کېږي په اصطلاح تجمع کوي په هغه ځای کې ټولېږي نو بیا باعث د التهاب او د پړسوب او د درد کېږي. صورت عموم خو د په نارینهو کې ډېر دی مقایسه د ښځونه یو درې چنده دوه نیم چنده ډېر دی. بل د سن سره چر سونه سن ډېرېږي د نقرس د پیدا کېدو امکانات ډېرېږي په هر سن کې شته دي په کوچنیوالو کې په اطفالو کې دمره نه وي منتها په متوسط سن کې ډېرې خو په صورت عموم د اویانه چې پورته شي د دې امکانات ډېرې او بل په هغه خلکو کې چې وزن ډېر دی امکانات ډېر شته پیدا شي چې شکر لري او فشار د وینې لوړ دی په دې خلکو کې امکانات ډېر دي چې پیدا شي او بل هغه خلک چې سره غوښه ډېره خوري که عادي سره غوښه ده او که د فیصله بهري مایع سره غوښه ده الکولي مشروبات نه څوک ډېر استفاده کوي په هغه خلکو کې پیدا کیږي. او زم کې ځینې دواوې خلک دغه د دواوې دایورټیک په نامه یادیږي او ځینې بیټا بلاکرونه دا هم که خلک اخلي امکان شته چې دغه د نقرس مریضي ورته پیدا شي.
ډاکټر صاحب د نقرس د ناروغۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه مفصل کې چې د مشکل پیدا شوی وي امې رنگ سور وي امې د چلاس پی وهې ګرمي او هم د سلک بریخ دغه مفصل هغه په اصطلاح پوست بریخېدل لري دغه هغه علائم دي سره مشخص کولای شي د بل ارترایټس نه. او ډیره مهمه خبره ده چې د فتن پیدا کیږي یو نفر مثلا بیګا بده ده ساره ولټیږي چې په ډیره شدید خوشي مغه په اصطلاح مفصل او پرسیدل دی او سور دی او نور ارترایټسونه نور په اصطلاح د مفصل دردونه اکثرا ورورو پیدا کیږي په ځرګ دي ورځو کې هفتو کې هم یاشته کینو دغه مرض د فتن پیدا کیده ډیره مهمه علامه ده.
ډاکټر صاحب د نقرس
د ناروغۍ
د درملنې او مخنیوي
لپاره باید
کوم تدابیر په نظر کې ونیول شي؟
مخنیوي خو هغه شان چې ما یاد کړ مثلا د سره غوښه باید کم وخوري کې وزن ډېری باید وزن کم کې مثلا د وینې فشار باید صحیح کنټرول وي شکرې کنټرول وي نور نو داسې غټه د مخنیوي شي نشته چې سړی 100% مخنیوي وکړي چې یعنی دغه کار باید وکړي. درملنه یو درې ګروپ د دوا ودی چې په صورت عموم رواج دی په ټوله نړۍ کې د نقرس تداوی لپاره. اول یم دغه عادي دواوي چې ګروپ دی هغه د په انګلیسي کلمه انسید ده په هغه کې دغه بروفین رازي دوکلیفنک رازي ناپراکسین رازي او څو نور دواوي دي د دې ګروپ نه. بیا بل په نامه دی کولچیسین په نامه یو بل دوا ده چې مشخص هم دیغه گاوډ دی پاره ده او دریم ګروپ استیراید په نامه ګروپ دی دوا و دی نو مربوط په دې کېږي چې مریض نور څه مشکلات لري کومي دوا خوري کوم تکلیفونه لري یو د دیغه ګروپ نه دوا ورکول کېږي او په صورت عموم دوا هم ډیر هغه نه دوامدار نه ده درې ورځې څلور ورځې نهایت یو هفته مریض کېږي او یو خګړې دغه د مریض دوا شروع کړه ته ظرف د 2 ساعتو کې هغه درد قراریږي نو په صورت عموم چې مکمل تداوی شي بیا نو څلور ورځې ته ورځ پورې تداوی ورته کړ.
بینندگان عزیز، جنگ بدون شک تباهی بار میاره، مخصوصا سیستم صحت یک کشور دامنگیر جنگ زیادترین آسیب میبینه و خطرناک هم هست. سازمان ملل متحد در 31 دسامبر سال 2024 میلادی گزارش داد که حملات هوایی اسرائیل بر مراکز صحی و حومش باعث شده که سیستم مراقبت های صحی غزه در آستانه یا در لبه فروپاشی کامل قرار بگیره. جزئیات گزارش اسوسییتد پرس را از همکارم وکیل احمد احساس میبینید.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید حملات اسرائیل به شفاخانه ها و اطراف آن سیستم صحی غزه را به مرز فروپاشی کامل رسانده و ممکن است قوانین بین المللی را نقض کرده باشد. نیروهای اسرائیلی از آغاز جنگ دست کم 10 شفاخانه در سراسر غزه را محاصره و به آنها حمله کردند که برخی از آنها برای بار چندم مورد حمله واقع شدند.
زنان و ویژه زنان حامله به شدت آسیب دیدند. دفتر ما گزارش های دریافت کرده است که نوزادان جان خود را از دست دادند، زیرا مادران آنها قادر نبودند در معاینات پس از تولد شرکت کنند یا برای تولد به مراکز درمانی برسند.
هفته گذشته نظامیان اسرائیلی به شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه حمله کردند و مدیر آن را با خود بردند. ارتش گفته است که 240 شبه نظامی مظنون را نیز دستگیر کرده است. اما در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است تا کنون اطلاعات کافی برای اثبات این ادعا ارائه نشده است.
حفاظت از شفاخانه ها در طول جنگ بسیار مهم است و باید توسط همه طرف ها در هر زمان مورد احترام قرار گیرد. تخریب شفاخانه ها در سراسر غزه فراتر از محروم کردن فلسطینی ها از حق دسترسی به مراقبت های صحی است. این شفاخانه ها پناهگاه های برای هزاران نفر فراهم کرده است که جای دیگری برای رفتن ندارند.
فلسطینیان در نوار غزه به کلینیک های تحت حمایت یونیسف هجوم آوردند تا از کمک های این نهادهای صحی برای تداوی اطفالشان که از مرضی سوء تغذیه رنج میبرند بهره مند شوند. پس از معاینه حدود 240 هزار کودک در این منطقه، در ختم ماه آگوست سال 2024 سازمان ملل متحد فاش کرد که نزدیک به 15 هزار کودک در نوار غزه از سوء تغذیه رنج میبرند. از جمله 2288 کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد شدید هستند.
من به این دلیل که دخترم از سوء تغذیه رنج میبرد به اینجا آمدم. به خاطر تداوی او رفتم و به انجمن اردل انسان معرفی شدم. آنها او را معاینه کردند و متوجه شدند که سوء تغذیه متوسط دارد. اکنون وضعیت او را زیر نظر دارند.
تعداد مرگ و میر در میان آوارگان به دلیل یخ‌زدگی و سردی هوا در روزهای اخیر افزایش یافته است و 7 مورد مرگ و میر ثبت شده است که 6 تای آنها را کودکان تشکیل میدهند.
ما در مرکز صحی کمپ زراب در منطقه مواسی در غرب خان یونس هستیم که توسط یونیسف حمایت می شود. در اینجا ما نیازهای تغذیه کودکان را پیگیری می کنیم. در اینجا حدود 200 مورد سوء تغذیه هات و مزمن داریم. این موارد به صورت هفتوار هستند و اگر مادران حاضر نشدند ما با آنها تماس میگیریم تا پیگیری های لازم انجام شود. بیشتر افرادی که نیاز به تداوی دارند از ترس بمباران اسرائیل به شفاخانه های مراجعه میکنند که مربوط یونیسف یا دیگر نهادها یا کشورها میشود.
هدایت عمدی حملات علیه مراکز صحی و مکانهایی که بیماران و مجروحان در آنها تداوی می شوند مشروط بر این که اهداف نظامی نباشند جنایات جنگی است و این نوع تخریب ها ممکن است نوع مجازات دستجمعی باشد. اگر به عنوان بخش از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه مردم غیر نظامی انجام شود جنایت جنگی محسوب می شود.
سازمان ملل میگوید حملات نیروهای اسرائیلی در غزه باعث شده است که بسیار از شفاخانه ها و تاسیسات طبی اساساً کارکرد نداشته باشند و ممکن است جنایات جنگی محسوب شوند. به گفته ولکر ترک حداقل 136 حمله به 27 شفاخانه و 12 مرکز صحی دیگر در غزه منجر به کشته و زخمی شدن قابل توجه کارکنان صحی شده است. اسرائیل مدت هاست که چنین اتهاماتی را از سوی نهادهای سازمان ملل که به گفته او مغرضانه است رد می کند. جنگ تقریبا 15 ماهه که با حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل شلوار شد بیشتر شفاخانه های غزه را مجبور به تعطیلی کرده و بقیه تنها تا حد کم فعال شده است. وکیل احساس صدای امریکا.
ده هم در نشه مواد پا اره رپورت در کابل در آغوش حمایوی مرکز تا چاباندی 500 نور رغول سوی کسان پیجندل سوی دی ترچو مسلکی او حرفوی زدکر پیل که او پا چو رشتو که وروزل سی. محمد ابراهیم مومن پا دیوارکی رپورت جور کردی.
دا مراسم د هغو سلګونو معتادینو لپاره نیول شوي دي چې په څلورمه دوره کې د آغوش په مرکز کې د حرفوي او مسلکي زده کړو لپاره غوره شوي دي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سبیح الله ابراهیمی امریکا ته وویل چې دغو کسانو ته به په 15 بیلابیلو رشتو کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره مسلکي او حرفوي زده کړې ورکړي.
فنی و حرفوي زده کړو برنامه کې چې ځانګړې د هغو هیوادوالو لپاره ده چې هغوی تازه له احتیاط څخه رغېدلي. نن یې څلورمه دوره د افتتاح وه چې په 15 مختلفو حرفو کې د کار د بازار د اړتیا پر اساس باندې د کالیو ګنډل د بوټانو ګنډل د بیکونو ګنډل جوړول د کورنیو برقي وسایلو ترمیم او د تعمیرات او د لندوانه د برق په برخه کې ورته د څلور نه تر سپاګو میاشتو پورې زده کړې ورکول کیږي چې تقریبا 1500 تنه ورته جذب شوی دی.
داغه په خبره تر اوسه یې په دې مرکز کې د څلور زرو په شاوخوا کې کسانو ته روزنه ورکړې ده چې دغه دوره کسان به هم د بوټانو ګنډلو، کالیو ګنډلو، کورنۍ وسایلو ترمیم، برقي وسایلو ترمیم، تعمیراتو کې د لین لګولو او بیکونو ګنډلو کې زده کړې وکړي. له نشو رغول شوي د څلورمې دورې زده کړیالانو امریکا ته وویل چې نوی ژوند په لاس راغلی، کورنیو او خپلو خپلوانو د نشو له کبله پریښې وو او په بېلابېلو بدو نومونو یادېدو، خو اوس روغ رمټ شوي وو او بیا ژوند پیلېدو ته آماده یو.
د دې ټنډ نومې دغه استفاده وکړه چې د خپلو د بچو کمبختۍ، د خپل ځان بدبختي، د پیسو تاوان او د قوم لاس اغېستنه ټولو پردی کړم. دغه نتیجه ورکړه اوس چې د الحمدلله اوس بېرته خپل هغه مخیني ژوند ته راوګرځېدم چې روغ وم. هغه ژوند ته اوس چې دا کار یاد کړم ان شاء الله تعالی په یو ځای کې به دوکاندار شم، یو قسم به یاد کړم، یو نفقه به پیدا کړم خپلو بچو له، او په ټولنه کې به د انسانانو حساب شم ان شاء الله.
نور آئندہ جون تا بس خرات نن کے غواڑو د خپل ځانم او د خپل اولادونم او هغه ته خو کورنۍ خو ژوندۍ جوړول غواړم، یو خانه پکا پیدا کول غواړم، حلاله مزدوری کول غواړم، نه که یو غلط کار په شو ګرځي یا د چا مال حال وي شي یا د څه کار
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې هڅه کوي راتلونکي کې نور ولایتونو او په ځانګړې توګه زنونو کې هم ورته روزنیز دورې پیل کړي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
و این هم آخرین گزارش برنامه هفته. بینندگان عزیز، کسانی که به استعمال مواد مخدر رو میارن، شما گزارش های متعدد را در این برنامه بوالیسینا دیدن که بهانه های زیاد میتراشند. ما از راهش آگاه نبودیم، مشکلات اقتصادی داشتیم، دوستا و رفیقای ما وادار کرد. یکی از اونا مجتباس که فعلا در مرکز 150 بستر تداوی معتادان در ولایت هرات تحت تداوی قرار داره، میگه که تحصیلات عالیش در بخش انجینری بوده اما به خاطر مشکلات خانوادگی به استعمال مواد مخدر رو آورده است. بیان که یک گزارش ببینیم.
برخی از معتادان مواد مخدر که در مراکز ترک اعتیاد در ولایت هرات زیر درمان قرار دارند، مشکلات خانوادگی را یکی از دلایل اصلی روی آوریشان به استعمال مواد مخدر می خوانند. مجتبی، یک تن از این افراد، می گوید حدود 20 سال پیش، زمانی که مؤسسه در رشته انجینری بود، با دود اعتیاد آشنا شد. میگوید خانواده اش 40 سال پیش به ایران مهاجر شد و او در همانجا متولد و تحصیل کرده است. به گفته او مدت در رشته تحصیلی خود کار نیز کرد، اما اعتیاد او را چنان زمینگیر ساخت که نتوانست به کار خود ادامه دهد. مجتبی که از حدود 1.5 سال به این سو در هرات به سر می برد، به تازگی در شفاخانه 150 بستر تداوی معتادان تحت درمان قرار گرفته است. مجتبی بیکاری را یکی از علتهای رویاوری دوباره افراد درمان شده به اعتیاد می خواند. او که ادعا می کند یک جوان تحصیل کرده است، آرزو دارد پس از درمان مطابق به مسلک خود کار کرده و به زندگی عادی ادامه دهد.
خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته بوالیسینا که خدمت شما تقدیم شد. امیدوارستیم که مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه.
ستاسو کور ودان ډیر مننه چې د خبرونه ګوري او د دې خبرونه د لاشه کې د لپاره ستاسو د سالمو نظرونو او پیشنهادونو په تمه یم.
بله بینندگان عزیز، گزارش ها و مطالب را که شما میبینین میتونن در صفحات فیسبوک دری و پښتو صدای امریکا هم دوباره نظارگرش باشین و اگر نظریات داشته باشین درباره کدام بیماری بخواین که ما براتون معلومات بدیم میتونن که در پایز گزارش ها بنویسین، حتما به رسیدگی خواهد کردیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خدای با ماست.